نف برده است.
دوستان عزیز، با شنیدن بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان از همکارم فرشته جلالزئی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور از خدمت مرخص میشم و استودیو و مایکروفون را به همکارانم احمد شیبر و جان آقا الکوزی میسپارم.
سلطان محمد سرور مننه او اوریدونکو ته سلامونه. روان خبرون مو د یو ساعت لپاره ده او پکې مقابل ته په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو د عمومي قومندان سفر څارلی. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې جان قالی کوزی خبرونه وړاندې کوي.
د کندهار پر غندابل ولسوالۍ کې د بهراني ځواکونو په مرکز باندې د موټر په واسطه ځان وژنکي حمله شوې. جنرال پیټریاس افغانستان ته رسیدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پولنډ ته ځي. د افغانستان په شمول به په یو لړ مهمو مسلو د هیواد له مشرانو سره خبرې وکړي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مهم کورنۍ خبرونه. د کندهار ولایت پر غندا بولسوالۍ کې د بهرنۍ ځواکونو په یو مرکز باندې ځان وژونکي حمله شوې ده. په دې حمله کې یو ملکی سړی وژل شوی، دوه نور ملکیان، دوه پولیس او د ایساف څلور پوځیان پکې ټپیان دي. د کندهار د مطبوعاتي دفتر مسؤل زلمی ایوبی ازادي راډیو ته وویل یو ځان وژونکي پرون له باروتو ډک موټر در غندا په چارباغ سیمه کې د ناتو د پوځي مرکز له دیوال سره وجنګاوه او چاودنه وکړه. طالبانو ویلی د موټر په دې بمی چاودنه کې یو دیرش بهرنی وسکرو ته مرګ ژوبله وختي، خو ایساف او افغان چارواکو د طالبانو دا ادعا رد کړې ده. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قمندان جنرال ډیوډ پیټریاس پرون افغانستان ته ورسید. د امریکا د متحده ایالاتو سنا په روانې اونۍ کې نوموړی جنرال د رایو په قاطع اکثریت په افغانستان کې په نوې دندې وټاکه. جنرال پیټریاس چې د عراق د جګړې د چارو په پرمخ بیولو کې استایل شوی، خبرداری ورکړه چې په سږني اوړي کې به په افغانستان کې جګړې سختې شي. او د افغانستان د کرکټ ټیم نن په هالند کې لایرلند سره لوبه کوي. دا لوبه د 500 اورونو ده. د پنجشنبه په ورځ افغان لوبغاړو له کاناډا سره لوبه وکړه او د دغه هیواد ټیم ته یې په شپږو وکټونو کې ماتې ورکړه. د روان تورنمنت په اړه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان نوروز منګل ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې ارتباط معلومات ورکړل چې لوبه به څه وخت او د کومو ټیمونو ترمنځ کیږي. د یادونې وړ ده چې افغان لوبغاړي به په دې تورنمنت کې له کینیا، هالند او سکاټلند سره هم سیالۍ وکړي. په یو بل سپورتي خبر کې ویل شوي دي چې په جنوبي افریقا کې د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې تیره شپه یوروګوای له ګانا سره لوبه وکړه. یوروګوای ګانا ته په اضافي وخت کې 4-2 په مقابل کې ماتې ورکړه او په دې توګه د جنوبي امریکا دا هیواد د نړیوال جام سیمی فاینل ته داخل شو. په بلې لوبې کې برازیل د هالند په مقابل کې مات شو. په دې توګه به هالند له یوروګوای سره مخامخ شي. دا هم د یادونې وړ ده چې ګانا یوازینی افریقایي ټیم و چې د سیمی فاینل تر سیالۍ پورې ځان ورساوه. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن به د ختیځ اروپا او قفقاز د سیمې د سفر په وروستي قدم کې نن پولنډ ته لاړ شي. کلینټن به د پولنډ په کراکاو ښار کې د ډیموکراتیکو ټولنو د نړیوال شبکې د جوړېدو د 10مې کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې د پولنډ د جمهوري ریاست د انتخاباتو په مهال به په دې هیواد کې وي، د خپلې استوګنې په جریان کې به د پولنډ د بهرنیو چارو وزیر رادوسلاو سیکورسکي سره هم وګوري. تمه ده چې دواړه مشران به په ورسا کې د توغندیو په دفاعي سیستم کې تعادل هم لاسلیک کړي. په راپورونو کې ویل شوي چې د امریکا او پولنډ د بهرنیو چارو وزیران به د افغانستان، ایران، د اروپا د امنیت، اقتصاد، انرژي او په اروپایي اتحادیه کې د ختیځ اروپا د هیوادونو د شراکت په مسلو خبرې وکړي. په قرغزستان کې پرون نوی اساسي قانون وروسته له هغې نافذ شو چې په قانون باندې د ټول پوښتنې یا ریفرنډم وروستۍ نتیجې اعلان شوې. په ټول پښتنه کې په 90.55% کسانو د اساسي قانون په ملاتړ رای ورکړي. په ټول هیواد کې د رایو د مستحقو کسانو په 2.24% کسانو په ټول پښتنه کې رای ورکړي دي. د قرغزستان د انتخاباتو د کمیسیون رئیس عاقل بیگ قصاریف وایي د ټول پښتنې وروستیو نتیجو د موقت حکومت مشر روزا اوتنبایو ته لاره هواره کړه چې د شنبې په ورځ د هیواد د جمهور رئیس په توګه لوړه فضای کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی پرون د رایو په قاطی اکثریت سره د ښځو د ژوند د ښه کولو په مقصد د نوي دفتر جوړېدل تصویب کړل. دا نوی دفتر به د ملګرو ملتونو د جنسیت یا جندر د مساوات او د ښځو د واکمن کولو د دفتر په نامه یادیږي. په دې نوي دفتر یا څانګه کې به د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو موجود څلور دفترونه مدغم شي. د ملګرو ملتونو دا نوی دفتر به د راتلونکي عیسوي کال په سر کې فعالیت پیل کړي. او امریکایي څارنوالان وایي د روسیې د جاسوسۍ په کړۍ کې د تورنو کسانو یو اعتراف وکړ چې په امریکا کې د روسیې ایجنټ و. د امریکا یو قاضي د ضمانت په بدل کې د تورن د خوشې کولو پرېکړه وځنډوله. دغه ایجنټ ځان په غلط نامه جوان لزارو معرفي کړی و. قاضي په حکم کې وویل د لزارو میرمن ویکی پالس چې د امریکا تابعیت لري د 250,000 ډالرو ضمانت په بدل کې خوشې شوې ده. دا ثابته شوه چې پالز روزل شوی جاسوسه نه ده. دا ښځه او مېړه د هغو یولسو کسانو په ډله کې دي چې غوښتل یې د امریکا د پالیسۍ جوړونکو منځ ته ځان داخل کړي. قاضي دوه نور تورن کسان ریچرد او سینتیا هم د ضمانت په بدل کې خوشې نه کړل. په دې دوو کسانو تور ده چې د 1990 لسیزې راهیسې د لوړې سطحې تماسونه یې ټینګ کړي دي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا د ازادي راډیو ده. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو نوی عمومي قمندان په کابل کې دی. پر روانه خبرونه کې مو د جنرال ډیوډ پټرویس د سفر ترڅنګ په کندهار کې د موټر بم له چاودنې خبره وو. د افغان پولیسو ستونزې هم در سره شریکه وو.
د پولیسو په برخه کې لو ستونزه دا ده چې په هغو ځایونو کې چې خطر زیات موجود وي پولیس په اوله کرښه کې واقع دی.
د پاکستان په بلوچستان کې د احتجاجونو په اړه اوریدلی شي. آزادي او اوریدونکو پروګرام کې په کندهار کې د اوبو د بند جوړېدو په اړه وړاندیزونه شوي دي او پر نورو موضوعاتو هم پیغامونه پکې شته. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د قواو ګډ قمندان جنرال ډیوډ پټرویس پرون کابل ته ورسید. جنرال پټرویس تیره چهارشنبه د امریکا د سنا له لوري د باور رای واخیسته. د سش دوبۍ په افغانستان کې د سختو جګړو د امکان خبرداری ورکړی او د افغانستان لپاره د امریکا د پوځي ستراتیژۍ په اړه څرګندونې کړې دي. عصمت څاروان کابل ته د جنرال پټرویس د سفر په اړه رپورټ وړاندې کوي.
جنرال ډیوډ پټرویس کابل ته ورسید چې د جنرال مکریسټل پر ځای په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمانده په لاس کې واخلي. جنرال پټرویس وروسته له دې چې د امریکا مشرانو جرګې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د مشر په حیث د قمانداني تایید کړه او د کانګرس د استاسو جرګې په افغانستان کې د پوځي چارو لپاره 3.5 میلیارد ډالر بودیجه تصویب کړه کابل ته ورسید. د کانګرس غړیو له افغانستان د ځواکونو د وتلو لپاره د نیټې د ټاکلو وړاندیز رد کړ، خو بیا هم 2/3 استاسو رایه ورکړه چې دا تر اوسه پورې د افغانستان له جګړې سره د امریکا په کانګرس کې تر ټولو لوی مخالفت دی. شاید پټرویس ټاکنه د اقتصادي بحران په ترڅ کې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا وروستۍ هڅه وي. پټرویس په راتلونکو څو ورځو کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمانده په یو لړ مراسمو کې رسمن ترلاسه کړي. حاضر دمه د نړیوالو ځواکونو عمومي قمانده د برتانوي جنرال په لاس کې ده. ډیوډ پټرویس ول د جنرال مکریسټل ستراتیژي به تعقیب کړي.
I was part of the process that helped formulate the president's strategy for Afghanistan.
زه د هغه بهیر جوستوم چې د افغانستان لپاره د ولسمشر د ستراتیژي په جوړېدو کې مرسته کوله. زه د هغه له نوې تګلارې سره موافق یم او ملاتړ یې کوم. د ستراتیژي د پرمختیا په وخت ما خپل پوځي مشوره ورکړې ده او ما ولسمشر ته ډاډ ورکړی و چې څو میاشتې وروسته چې بیا کله ستراتیژي چیړو بیا به هم همداسې کوم. ولسمشر بیا ما ته په ځواب کې وویل چې دی له ما دا هیله لري او غواړي چې خپل وړاندیزونه ورته وکړم.
پټرویس دا هم ول سخت جنگ او سخت مرجوب لري دوام لري، خو دای کلکه اراده لري چې پر راتلونکو څو میاشتو کې وضعیت بدل کړي.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو نوې قمندان پرون کابل ته ولاړ. نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې په افغانستان کې د جنرال پټرویس د کیدونکو هڅو په اړه تحلیلي مطلب خپور شوی دی. دغه ورځپاڼو په افغانستان کې د سولې مسله هم څېړلې ده. جنرال کوزی لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
آیرشټاین ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې جنرال پټرویس د افغانستان د جګړې د پرمختګ خبرې کوي. تر سرلیک لاندې یو مقاله لیکلې او د پل په کرښو کې راغلي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قومندان په داسې حال کې په دې هیواد کې د ناتو د پرمختګ خبرې کوي چې په افغانستان کې د ملکی خلکو مرګ ژوبله زیاته شوې او له دې جګړې سره د اروپایانو علاقه هم مخ په کمېدو ده. ورځپاڼه لیکي یو شمېر اروپایي هیوادونه د جنرال پیټرس په ټاکنې نه دي خوښه، او دا ځکه چې له دوی سره له مشورې پرته په دې اړه پرېکړه شوې ده. خو بیا هم د ناتو عمومي منشي اندریس فوغ راسموسن په برسل کې خبریالانو ته وویل دا سازمان په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د نوي قومندان د هغه د ستراتیژۍ او ماموریت بشپړ ملاتړ کوي. آیرش ټایمز لیکي جنرال پیټرس ویلي چې په افغانستان کې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې کمول د کارونو په لومړیتوبونو کې دي. د دا هم ویلي د یو قومندان په صفت اخلاقي مسؤلیت لرم، په داسې حال کې چې زموږ عسکر او افغان ملګري مو په سخت حالت کې دي، ټول موجود ځواکونه افغانستان ته راولم. ورځپاڼې د جنرال پیټرس دا خبره هم راخیستې چې وایي له تیر کال راهیسې د افغانستان په جګړې کې پرمختګ شوی، جګړې سختې شوي او طالبان تر فشار لاندې دي. په انګلستان کې خبریدونکي ګاردین ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې طالبانو ته خبرې بې ارزښت دي یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې لیکي د طالبانو مشرانو په ډاګه ویلي تر هغې چې له افغانستان څخه بهرني عسکر نه وي وتلي دوی به نه له حامد کرزي او نه هم له بهرنیو طاقتونو سره خبرو ته کښېني. ورځپاڼه لیکي د طالبانو دا وروستۍ وینا ډېره تنده او تیزه وه. د طالبانو یو ویان په یو اعلامیې کې وویل موږ پوره ډاډمن یو چې جګړه به ګټو، دا چې موږ برلاسي یو نو ولې به خبرې کوو. بهرني ځواکونو له افغانستان څخه په وتلو غور کوي او زموږ د دښمنانو په لیکو کې اختلافات رامنځته شوي دي. ګاردین لیکي دا څرګنده ده چې د طالبانو مشرتابه د جنرال مکرستل له لرې کېدو څخه ګټه اخیستې او په خبري رسنیو کې ځانونه مطرح کړي دي. دا چې د دې هلو ځلو تر شا نور څه تیریږي هغه جلا مسله ده. ګاردین د مذاکرو او د طالبانو د بیانونو په اړه د یو انګلیس ډیپلومات خبرې هم راخیستې چې وایي فکر نه کوم د طالبانو دا ډول بیانونه دي موجوده پالیسی بدله کړي. طبیعي خبره ده چې طالبان به دا ډول خبرې کوي، خو اصلي خبره دا ده چې آیا د طالبانو د مشرتابه ټول کسان به هم دا ډول نظر ولري؟ واضح ده چې ټول دا شان نظر نه لري.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه له موږ سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپلې ستونزې او پوښتنې د ازادۍ راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادۍ راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست یاو او پیښور 1400 راتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو پر پوځي مرکز ځان وژونکي برید یو شمېر ملکیان وژلي او د ایساف ځواکونه یې ټپیان کړي دي. د دې پېښې جزئیات له کندهاره د ازادي راډیو د خبریال محمد صادق رښتینی په رپورټ کې.
د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو پر نظامي مرکز ځان وژونکي حملې یو تن ملکي وګړي وژلي، دوه عام وګړي، دوه پولیس او د ایساف ځواکونو څلور سرتیري ټپیان کړي. د برید مسولیت د دولت وسلوالو مخالفینو په غاړه اخیستی او ادعا کوي چې په دې برید کې یو دیش بهرنیو سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې. د کندهار د مطبوعاتي دفتر مسول زلمی ایوبی ازادي راډیو ته وویل چې دغه برید تېر ورځ د موټر بم په وسیله سوی او برید کوونکي له چاودیدونکو توکو ډک خپل موټر د ارغنداب ولسوالۍ د چارباغ په سیمه کې د ناټو ځواکونو د یوه نظامي مرکز له دیوال سره جنګولی. ایوبی په دې پیښه کې د یو عام وګړي د وژل کېدو، د دوو عام وګړو، دوو پولیسو او د ایساب ځواکونو د څلورو سرتیرو د ټپي کېدو خبره کوي. د ایوبی په خبره ټپیان د ایساب ځواکونو لخوا د دوی نظامي مرکز ته د درملنې لپاره لیږدول شوي. ایساب ځواکونو هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دې پیښې پخلی کړی. په اعلامیه کې هم د یو ملکی وګړي د وژل کېدو، دوو ملکی وګړو، د یو شمیر بهرنیو او افغان سرتیرو د ټپي کېدو خبره شوي. د برید مسولیت د دولت وسلوالو مخالفینو په غاړه اخیستی. د طالبانو یو ویان کار یوسف احمدی ازادي راډیو ته وویل چې برید د احمد په نوم د دوی یو ملګری کړی او یو دیش بهرنیو سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې، خو د کندهار ولایت او د ایساف مطبوعاتي دفتر دغه ادعا رد کړې ده. محمد صادق رښتینی، ازادي راډیو، کندهار.
رپورټونه وایي افغان پولیس چې پر روزنې په میلیارډونو ډالر لګول شوی یا خپل وظیفې پرېږدي او یا هم له طالبانو سره ملګری شوی دی. جنی کارپوهان وای دغه پولیس خپل دندو ته متعهد ندی او دغه ډول موارد په نامنو ولایتونو کې زیات دي. په دې اړه صالح محمد صالح یو تفصیلی رپورت وړاندې کوي چې په سر کې پولیس اتن کوي.
دا په هلمند کې د افغان پولیسو د اتن یو صحنه ده. په دوی کې ځینې په شخصي کالیو کې دي، خپلې وسلې یوې خواته ایښي او پر یوه سپیره میدان اتن کوي. د دوی له هر تاو سره من من دوړې ولاړیږي. افغان پولیس چې پر روزنې به یې لس میلیارده ډالر لګول کېږي او چارواکي وایي تر روان میلادي کاله پورې به یې شمېر 1,24,000 ته لوړ سي. که له یوې خوا له خپلو دندو تښتي، ځینې راپورونه وایي چې دوی له طالبانو سره ملګري سوي هم دي. د هلمند پخوانی امنیه قومندان او پوځي جنرال محمد حسین انډیوال وایي د یو جنوبي ولایت د امنیه قومندانۍ موثق راپور لري چې د هغه ولایت 99% پولیس له خپلو وسلو او تجهیزاتو سره وسلوالو طالبانو ته اوښتي دي.
تر اوسه پورې دا چوکاټ درست نه دی تړل شوی، هغه کسان سالم کسان نه دي. دوهمه خبره دا ده چې دا راځي دا داسې په ګروهي او قومي شناخت باندې راځي چې د هغه که بیا هم روزل شي شخصي لشکر ځینې جوړېږي. موږ داسې امنیه قومندانۍ لرو چې د کال په جریان کې یې څومره کسان چې پولیسو ته راغلي دي، تعلیم او تربیه لیدلې ده، مسلح شوي دي، د هغو څخه بیرته تر 99% ډېر تښتېدلي، بیرته تللي دښمن سره په سات کې درېدلي دي. نو که پر دغه ډول باندې فرار د پولیسو په کتابه او جسمو کې موجود وي، نو دې ته د پولیسو څنګه زده کړه وایلی شو؟ زه خو د داسې زده کړې څخه مایوس یم، ماته زه آینده روښانه نه بولم.
د تښتېدلو او یا هم له طالبانو سره د یو ځای سویو پولیسو په برخه کې دقیق ارقام نشته، خو راپورونه وایي چې دغه موارد په ناامن ولایتونو کې زیات دي. د سرطان پر ومه د امریکا یو ځانګړي پلټونکي آرنولد فیلز په یو ځانګړي راپور کې وویل چې د افغان ځواکونو ظرفیتونه څنګه چې تمه کېده لوړ سوي نه دي. په اروزګان کې یو پخوانی ټوپکوال چې اوس د پولیسو یو مشر دی، له یوه سړي څخه په عام محضر کې چې ماشومان هم پکې ولاړ دي کالي ایستلي، دی خپل عکاسي کوي او پر دې سړي چې پرې بنجلۍ د جنسي تیروي تور ورباندې لګېدلی خاندي. دغه ویډیو ازادي راډیو ته هم په لاس ورغلی، خو د ځینو ملحوظاتو له مخې د دې قومندان نوم نسو اعلانولی. په لیرې پرتو سیمو کې ځینې پولیس د قضایي او عدلي ادارو چارې په خپله طریقه او دودیز ډول ترسره کوي، خلک یې له چلند څخه شکایت هم لري. امریکا په تیرو اتو کلونو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې 28 میلیارده ډالر لګولي، خو د امریکایي پلټونکي ښاغلي فیلډز راپور وایي یوازې 12% پولیس دا وړتیا لري چې خپله دنده ترسره کړي. په راپور کې د ځینو پوځي چارواکو له قوله ویل سوي چې د پولیسو په سلو کې 15 افسران چې روزل سوي نه دي بیا هم خپله دنده مخ ته وړي. د روان میلادي کال په مارچ کې په یو راپور کې وویل سول چې د پولیسو 12% عسکر له کوم دلیل پرته غیر حاضر ول. په کابل کې د سولې او جګړې انسټیټیوټ مشره جین مکینزی چې اداره یې د افغان پولیسو په اړه تحقیقي راپورونه جوړ کړي وایي د پولیسو د روزنې پروګرام کله یې خپل نه هلې ډک دی، هغه کسان چې د پولیسو په توګه ګمارل کیږي او روزنه ورکول کیږي خپل دندو ته متعهد نه دي.
Police training program has been one of the big disappointments of the past 8.5 years. The international community
په تیرو کلونو کې د پولیسو د روزنې پروګرام مایوسونکی و. نړیواله ټولنې په خاص ډول امریکا پر دې پروګرام 6 میلیارده ډالر لګولي چې افغان پولیس وروزل شي او د عادي افغانانو ساتنه او د سخت دریځو په وړاندې مبارزه وکړي. موږ وینو چې قبیلوي ملشي هم ایجاد شوي. پولیس نه دی، خو د پولیسو کار کوي. افغان پولیس نه هلی کوون کې دي. خلک د اداري فساد له کبله پر دوی باور نه کوي. لبلې خوا دوی خپلې وظیفې ته متعهد نه دي. موږ داسې راپورونه لرو چې دوی پر وسلوالو طالبانو خپلې وسلې پلوري او ځینې طالبانو ته هم اوښتي دي.
شاید پولیسو لیکو ته د ځوانانو پر راجلبولو کې به افغان چارواکو دقت کړی وي، خو د افغانستان په ځینو برخو کې چې جګړه روانه ده له پولیسو څخه د ملي پوځ د عسکرو غوندې په جګړو کې استفاده کیږي، حال دا چې پولیس په ټولنه کې د نظم د ټینګښت او قانون د حاکمیت وظیفه لري. یو پخوانی منصبدار بیا وایي دا عادي پولیس دي چې وظیفې پرېږدي، نه د هغوی مشران.
د ګارډین د افغانستان یو مطلب فور پچ فار مطلب راغلی نو چې 2% پولیس په مواد مخدر متادي او 2% ترک دی وجه پی کړي. زه پخپله یو مسعدار یم. دا بېصدي چې دوی ویلي دي له دغې حملو راغله. ترک دی وجه پو هم صحیح ده، تر هغې چې دوی ذکر کړي وو تر هغې نه حمله راغله. مګر دلته یو فرق شته، مخدره موادو معتاد خلک اکثریت د افسران دي او ترک دی وجه پی د عادي افراد کوي.
سید محمد د هلمند لشکرګاه ته څیرمه د چانجیر د سیمې اوسیدونکی دی. 15 کاله مخکې په پولیسو کې وو. دی روزل سوی هم دی، خو اوس یې خپل وظیفه پرېښی او پر کور ناست دی. ولې؟
د 15 کاله مخکې ما کارډمی ویلې ده د کمانډان او دولت سره ورسره ما دغه می کارت دی چې موږ ولته په جنگ اخته وو، موږ سره خارجانو کومک نه کوي، نو موږ داسې مرمۍ درلودې، نو موږ هغه سلاوی درلودې، موږ به دیو توپک سره دوا و درې نه پر ورسره وو، توپکان وو د شانه وو د پر دوه می درې مرمۍ باندې بندېدل. د پولیس سره چې مرسته نه کول، د وطن خلکو مرسته نه کوله.
که څه هم افغان چارواکي وایي د پولیسو ماشونه تر پخوا زیات شوي او اوس د نړیوالو هم پاملرنه ورزیاته شوې، خو څه موده مخکې په ایټالیا کې د ناټو یو قومندان بریج جنرال ګارمیلو بورګیو وویل پولیس دا غوره ګڼي چې له طالبانو سره ملګري سي، ځکه هغوی د افغان دولت په نسبت زیاتې پیسې ورکوي. طالبان چې د ارقامو پر اساس هر کال د ایروینو د قاچاق او کر د مالیو له درکه له سلو رانیولې تر 200 میلیونه ډالره ګټه ترلاسه کوي، داسې ښکاري چې افغان پولیس له دې طریقه ځان ته ورماتوي. په ځینو مواردو کې همدغو پولیسو خپل ملګري هم وژلي او بیا د طالبانو په لیکو کې درېدلي. هغو پولیسو چې تر استخدام او روزنې وروسته یې د وفاداری لوړه کړې ده.
لوڑا او قسم کوم چې یو با ډیسپلین سرباز اب د افغانستان د اسلامي دولت و ټول وصولو او مقرراتو ته وفادار.
خدا سے شکری چې ټول پولیس خپل دغه لوړی او قسم ته وفادار نه پاتېږي. تیر کال د سرطان پر 15مه په هلمند کې د وی پوستي اته پولیس په مرموز ډول ووژل سول. د والی ویان وویل چې شاید دغه پولیس د خپل یو بدمعاش پولیس ملګری له خوا وژل سوی وي. تیر لمریز کال د عقرب پر 12مه د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې یو پولیس پر برتانوي ځواکونو ډزې وکړې او 15 عسکر یې ور ووژل. په پیښه کې شپږ برتانوي عسکر او دوه افغان پولیس هم ټپیان سوي ول. دغه پولیس تر پیښه وروسته له سیمې پښې سپکې کړې. تیر کال په میزان کې د وردګ په نرخ ولسوالۍ کې یو پولیس پر امریکایي سرتیرو ډزې کړې وې چې دوه تنه یې ووژل او دوه نور یې ټپیان کړي ول. دغه پولیس هم په تیښته بریالی سوی وو. دوه کاله مخکې د کندهار په امنیه قومندانۍ کې دننه دوو پولیسو ځنوژونکي بریدونه وکړل. دغه ډول نور بریدونه هم سړی یادولی سي چې د پولیسو په جامه کې کسانو کړي. د کندهار د ولایتي شورا مشر احمد ولی کرزی په دې باور دی چې افغان پولیس له ځینو نیمګړتیاو سره سره تر پخوا سم سوي او نړۍ هم د دغو پولیسو په روزنه کې مرسته کوي.
دا اوه کاله یا 15 کاله کې د پولیسو جوړېدل شروع شوي دي. پخوا پولیس دی وانډیوال یا دی اوتاخه متاقه په شکل جوړ شوي وو. وز دنیا او دولت کوشش کوي دا دغه حالت راواړي او یو داسې حالت راواړي چې هغه د پولیسو د ملت د خدمتګار او د قانون د نگهبان په شکل سره جوړ شي. نیمګړتیاوې په دې کې ستا د دې د عام همیشه ته وګوري. در هر چا پولیس ډیر وژل شوي دي، در هر چا پولیس ډیر هدف ګرځېدلي دي د دښمنانو. تا به یو سړی او دوه خو سړی نه شي ویلی دا پار ځای کې امکان لري، اما اکثریت یې خواران ولاړ دي، کوشش کوي یا دې وژل کېږي ځغلي.
ځینې نړیوال راپورونه وایي چې د افغان پوځ او بهرنیو ځواکونو په پرتله د افغان پولیسو تلفات زیات دي. تیر میلادي کال په بیلابیلو پیښو کې 646 پولیس ووژل سول. د پولیسو د وژل کېدو دغه لړۍ اوس هم روانه ده. د کورنۍ چارو وزارت وایي هر ورځ له شپږو نیولې تر لسو پورې پولیس وژل کېږي. د بی بی سی په حواله په 2008 میلادي کال کې 1000 پولیس وژل شوي. طالبان هم تر نورو پر پولیسو زیات بریدونه کوي. پولیس شکایت کوي د وژل سویو ملګرو له کورنۍ سره یې نه افغان دولت او نه هم کومه بله اداره مرسته کوي او که پولیس ټپي هم سي د ټولو له نظره ولېږي. یو تن وایي په لیرو پرتو سیمو کې وسلوالو طالبانو د پولیسو د جنازې پر لمانځه بندیز لګولی. ځوانان که له طالبانو سره ملګري سي هم آرامه نه دي، که له پولیسو سره ودرېږي بیا بل ډول خطر ورته متوجه وي.
ملي اردو او ملي پولیسو جنازه نه کوي. دوی وایي چې دا کافران دي، ځکه چې د کافرانو سره ملاتړ کوي او له کافرانو حکومت څخه دنه واخلي. ما بار بار خلک ولیدل چې بې د جنازې څخه خاورت وسپارل شول، ولې د افغانستان خلک نه دي، د افغانستان په خاوره سر نه ورکوي.
بل لوري ته واشنگتن په افغانستان کې د امن او ثبات پر وړاندې لوی خنډ د افغان ځواکونو لخوا د نشه یي موادو کارول یاد کړي. د افغانستان د کورونا چارو پخوانی وزیر او د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي وایي په جګړه ځپلو سیمو کې د پولیسو تلفات او په پولیسو کې مشکلات شته، ځکه د پولیسو ساتنه د ملي پوز په پرتله سخت کار دی.
هغو سیمو کې چې امنیت کمزوری دی او په هغه زمان کې د مخالفینو فعالیت زیات دی، دغه مشکلات دغه ستونزې موجودې دي. د پولیسو په برخه کې لویه ستونزه دا ده چې په هغو ځایونو کې چې خطر زیات موجود وي، پولیس په اوله کرښه کې واقع دی. پولیس په وړو ډلو او بی له دې چې پوره روزنه ورته ورکړل شوې او کافی وسلې او تجهیزات ورته ورکړل شوي، په وړو ګروپونو په لرې سیمو کې ځای په ځای کېږي. په نتیجه کې دا پخپله یو داسې یو هدف دی د مخالفینو دپاره چې همې هغه پوسته وهي او هم وسلې ترې وړي. دا له پوځ سره ډېر فرق لري. پوځ خو په لویو جزتامونو لویو قطعاتو لویو نوټو باندې یو ځای ته ځي، عملیات اجرا کوي، بېرته خپلې سیمې ته راځي.
امریکا، ناتو او افغان چارواکي په ګډه د پولیسو دروزنې پروګرام مخته وړي. د پولیسو دروزنې یو مسؤل ویلي د جنوري له 12مې افغانستان ته 4215 روزونکي لیږل شوي چې تر 2011 میلادي کال پورې یو لکو 4500 پولیس وروزي. پر دې روزنې به 10 میلیارده ډالر لګول کیږي چې ډیره برخه یې د امریکا لخوا ورکول کیږي. درې کاله مخکې د افغان پولیسو یو امریکایي مشر جنرال رابرټ ډوربین وویل چې له 2002 تر 2008 میلادي کال پورې 40% افغان پولیس روزل شوي او تر 2009 میلادي کال پورې به افغان پولیس پوره اسانتیاوي ولري. داسې ښکاري چې دغه هدف نه دی ترلاسه سوی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت مرستیال منیر منګل وایي په پولیسو کې فرار شته، خو د دې معنا دا نه ده چې دوی خامخا طالبانو ته اوړي.
زه فکر نه کوم چې دغه سی یو کار وي، اما دا چې په بعض ځایو کې د پولیسو فرار شته زه دا نه وایم چې پولیس به دندې نه ترکوي، او دا په دې مفهوم نه دی چې دوی حتما مخالفین ته ځي. مثلا بعضې پولیس ممکن دندې ترکي د خپلو دندو نه لاړ شي خپل فامیل ته، اما دا چې دوی موږ دندو ته لیږو، جنګي ساحو ته لیږو، په هغه ساحو کې زه فکر کوم چې دغه کته چې تاسو ګورئ، که تاسو دوی سره محاسبه خبرې وکړئ، دوی به درته ووایي چې دوی څومره نفر یې خواته لاړ.
د افغانستان د پولیس اکاډمي چې له جوړېدو یې اویا کاله اوړي، اوس هم د پولیسو په روزنه بوخته ده. څو موده مخکې جرمني له دې مرکز سره د نویو مرستو ژمنه وکړه. د جرمني پوځیانو یو مسؤل افسر بدروم ویلزنګ وویل د پولیسو له اکاډمي سره به یې مرستې روانې وي.
موږ له 2002 میلادي کال راهیسې د افغان پولیسو سره د مرستو نوې پړاو پیل کړی. غواړو په اکاډمۍ کې د جرمني د متخصصینو شمیر 150 تنو ته ورسوو، او په پام کې لرو چې په نږدې راتلونکي کې د پولیسو د افسرانو عالي کورس هم پرانیزو چې د ولایتونو پولیس هم پکې وروزل شي.
څه باید وسي چې پولیس دنده پرېنږدي او یا هم له طالبانو سره ملګري نسي؟ د دې پوښتنې ځواب د سولې او جګړې انسټیټیوټ له مشرې جین مکینزي څخه اورو.
I think part of the problem is that we have been looking for quick solutions ever since we got here.
دا ستونزې یوه برخه دا ده چې موږ یو عاجل حل غواړو. په دې برخه کې کوم عاجل حل لاره نشته. لکه څوک نو سره وستلی چې هغه دې پوره تجربه ولري، څو د پولیسو په توګه یې وټاکو. اوس افغان پولیس په اتو اونیو کې روزل کیږي، حال دا چې دوی باید د کلونو په موده کې وروزل سي، او یا دا چې د پولیسو اکاډمۍ باید وروزي او باسواده سي، چې په دې توګه به دوی وکړای سي د معیاري پولیسو غوندې کار وکړي. په تیراتو کلونو کې په دې برخه کې سم کار نه دی سوی. کله پیله دغه پیسې سمې مصرف شوي وای، اوس به دغه ستونزه نه وای. موږ باید پولیس وروزو، خو نه په اتو اونیو یا څو میاشتو کې، بلکې د پولیسو اکاډمۍ باید د اوږدې مودې لپاره وروزي. په دې توګه به یقینا موږ داسې پولیس ولرو چې د باور وړ وي.
حمید کرزی ویلی چې تر 2014 میلادي کال پورې به افغان امنیتي ځواکونه دا وړتیا پیدا کړي چې د افغانستان د امنیت ساتنې مسولیت واخلي. عین حال کې امریکا اعلان کړی چې د 2011 میلادي کال له جولای میاشتې څخه به له افغانستانه د امریکایي ځواکونه وتل پیل سي. خو یو پښتنه لا هم پاتې ده چې افغان ځواکونه په خاص ډول پولیس کولای سي په افغانستان کې د قانون حاکمیت، سولې او ثبات ته لار هواره کړي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
روان خبرونه تر نهو بجو دوام کوي او روست ازادي او اوریدونکو ونیس پروگرام لرو په بلوچستان کې د بریښنا لستونز هم تاسو خبرو خو ساته بجو او دیش دقیقې دی د سات خبرونو لنډیز لچانقه علي کوزي څخاور
پرون د کندهار ولایت په ارغنده بولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په یو مرکز باندې ځنوژونکي حمله شوې و. افغانستان که دناتو و امریکای زوخون و قماندان جنرال دیوید پیفیاس پرون افغانستان تا ورسید. در افغانستان در کرکت تیم نن پا حالن که لآیرلند سر لوبه کوی در لوبه در 500 اورو ده. در امریکا در متحده ایالاتو تا بحرانه چور وزیر هیلری کلینتن با در ختیز اروپا و قفقاز در سیمی در سفر پروستی قدم که نن پولند تلاره شید. په قزاقستان کې پرون نوی اساسي قانون وروسته له هغې نافذ شو چې په قانون باندې د ټولپوښتنې یا ریفرنډم وروستۍ نتیجې اعلان شوې. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې پرون د رایو په قاطع اکثریت سره د ښځو د ژوند د ښه کولو په مقصد د نوي دفتر جوړېدل تصویب کړل. او امریکایي څارنوالان وایي د روسیې د جاسوسۍ په کړۍ کې د تورنو کسانو یو یې اعتراف وکړ چې په امریکا کې د روسیې ایجنټ و.
په بلوچستان کې د برښنا د نشټوالي ستونزې شدت موندلی او هر ورځ خلک به احتجاج په توګه سړکونو ته راوځي خو وایي د برښنا ستونزې نه حل کیږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تور پوری کوي چې حکومت د برښنا بحران خپله جوړ کړی او خبرداری ورکړی که د برښنا ستونزې ژر تر ژره هواره نشي نو په دې اړه به یو احتجاجي تحریک پیل کړي. په دې ارتباط نور تفصیل له کوټ څخه د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میخیل په راپورټ کې.
د بلوچستان ایالت په اکثرو سیمو کې په ځانګړې توګه د دې ایالت په پښتني سیمو کې د ګرمۍ له راتګ سره برېښنا پټپټانې پیل کړی او په اکثرو سیمو کې په 24 ساعتونو کې تر 12 ساعتونو زیات وخت برېښنا نه وي. خلک وایي د برېښنا د نشتوالي له امله ورځ او شپه دواړه په ګرمۍ کې تېروي. د برېښنا د نشتوالي ستونزې ته په پام سره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي مشر عثمان خان کاکړ د پنجشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې حکومت په لوی لاس د برېښنا د کمښت بحران جوړ کړی دی.
زموږ ټول ژوند پر زراعت باندې ولاړ دی، کرو کرونده باندې، کښو کرونده او زراعت دی هغه پر بجلی باندې ولاړ، په برق باندې ولاړ. نو دا دی یو خاص منصوبه بندي او سازش تیار څه دی. هر کال په اوړي کې په دوبي کې دوی را ولاړ سي، یو وخت لوډ شیډنګ زیاتې لنګ کې دویم مداو کې ځینې ټاوران په بلوچي علاقه کې دا لمنځه ځي وشي. داسې دی هم سوي دي تقریبا 15 ورځې شپه ورځ بجلی نه او اوس د 12 ګنټې واخېد یویز ګنټې پر لوډ شیډنګ ستان. زموږ د چلو بو انحصار پر بجلی دی، د زراعت انحصار پر بجلی دی، د ښارونو کې کاروبار انحصار پر بجلی دی، د پښتانه معاشي کتلې هم د پاره.
د بلوچستان کروندګر وایي د تیر کال غونډې 60 کال هم د برښنا د نشتوالي له امله فصلونه تباه شول او دوی ته د سلګونو میلیونو کلدارو تاوانونه ور واوښتل چې دوی پړه پر حکومت راچوي. د کان مهترځي سیمې څو کروندګر به واورو چې وایي ونیمه میاشت کېږي فصلونه یې نه دي اوبه کړي او له سږنیو کروندو څخه به هیڅ هم ترلاسه نه کړي.
زمانم زین ولاد شپږ باغونه دا وچسو د تنځه خلک ډیر وخت تقریبا یو نیمه میاس کې شپږ بجلینس باغونه وچسو د چلو بونس په اړه بو توانو نه دی لکه د خښنیان چې راغله د مستعت رزوند
زمانم محب الله سمج دا د کورلا او باغونه چې دی وچسو فصلات په تباس کم سبزی پس تم کړل هغه صفه تباس اوس باغونه تباه کړي. باغونه نیمه وچ دی او نیمه کمای ساسته دا چې باغونه ست چې د یو کروڑ په باغونه هغه وس صفه دا وخت ارڅو کړی موږ ورکر کوي چې دا صفه وچدي.
د بلوچستان لپاره کالنۍ بودیجه د جون پر 28 اعلان شو چې ټوله 125 میلیارد کالداري ورته ټاکل شوی ده. عثمان خان کاکړ وایي مرکزی او ایالتي حکومت په دې کالنۍ بودیجه کې د بلوچستان د پښتني سیمو لپاره ډېر لږ ونډه ټاکلې ده چې وایي په لومړي سر کې باید د اوبو د ذخیره کولو لپاره برېښنا بندونه یا ډیمونه جوړ کړي چې په راتلونکي کې ورڅخه د برېښنا د جوړولو لپاره استفاده وشي.
وزیر اعلی او د کابینت تر نن پورې مرکز ته د دې جنوبی پښتونخوا د پښتانه دا د بجلی مجلس د مندوب ته وړاندې کوي د بلوچ ټول مسائل ورته وړاندې کوي موږ یې مایت کو دا ښه کار کوي مګر موږ یې یو کام یو موږ هم دلته د برابر پیشت باندې اوسو موږ هم دلته یو زندګي ده د وزیر اعلی چې دی داود داوس بچر چې صوبایي روان خدای ټول بلوچي علاقې ته ورکړي پروسه کال ډیمونو دپاره و دېرش ارب روپۍ راغلې په دې کې ولس روپۍ هم پښتانه ته نه دي ورکړي دا ولس دېرش ارب روپۍ دا ټول بلوچي علاقې ته حالانکه زراعت دی په جنوبي پښتونخوا کې د پښتانه په علاقه کې دی شش کال مرکزي صوبایي بجټ کې بیا نه دی نه د ډیمو دپاره نه د بجلي دپاره عارضي طور په کار زموږ روشډینګ ختم کړي بس موږ بنیادي مطالبه هم دا ده چې دوی د له چشماو پر ژو باندې د موږ ته نوی ټرانسمیشن لاین راي زموږ دا ضرورت راپرئ او حکومت په کار دی زر ته زر دا مسله حل کړي که نه کال موږ بیا مختم نور ګامونه به
ټاکل شوې ده چې د جولای پر څلورم نیټه به د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د بلوچستان په ټولو پښتني سیمو کې د برښنا د نشتوالي په خلاف احتجاجي غونډې کیږي او د جولای پر اتم نیټه د کاربندیز خبرداری هم ورکړل شوی دی د یادونې وړ ده چې د دې ایالت کروندګرو هم د برښنا د نشتوالي له امله د پاکستان تر پایتخت اسلام آباد پورې د یوه اوږده احتجاجي لاریون خبرداری هم ورکړی دی بارکوال میاخیل د ازادي راډیو کوټه
ازادي او اوریدونکو ونیس پروگرام سلیم محمد صالح وړاندې کوي
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینولو د خپل قربا صالح سلامونه ومنه تاسو د خپل پروګرام د خبرېدو وخت او دغه موضوعات په اوسنی پروګرام کې څېړل شوی په پیل کې د کندهار د ارغسان ولسوالۍ د بند په اړه د یو اوریدونکو شکایتونه او د ولسي جرګې د یو استازي مرکه درته لرو وروسته د سولې ملي مشورتي جرګې په اړه د ګڼو اوریدونکو بیلابیل نظرونه خبرو د پروګرام په پیل کې کندهار ته ورځو د ارغسان ولسوالۍ د یو اوسیدونکو ټلیفوني پیغامونه راخلو چې په خپله سیمه کې د اوبو بند د جوړېدو غوښتنه کوي
زه بخمامت د کندهار ولایت د ارغسان د ولسوالۍ اوسیدونکو ما د امور اسماعیل د وزارت څخه دا خواهش کوم چې دغه زموږ د ارغسان د ولسوالۍ بند په وخت لا تقریبا اواز چې د کندهار حکومت رالی منظور شوی او دروسه نه دی جوړ شوی نو موږ نه پوهېږو مشکل دی آیا په دا مشکلات والی را مخته کېږي او که بچه وسله زه بخ محمد د کندهار ولایت د ارغسان د ولسوالۍ اوسېدونکی زما د کرزي صاحب او د لوړ چارواکو څخه دا خواهش دی چې انسان دغه زموږ د اوبو بند چې دی دغه بند دروسه نه دی تړل شوی تقریبا دا څلور پنځه کال په 2002 کال کې دغه منظور شوی دی آیا نه موږ ته نه مانې چې دا د کومه لحاظ
په همدې اړه په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازی احمد شاه اڅکزی وپوښت چې پر دې بند ولې کار نه پیلېږي حال دا چې د جوړېدو ژمنه شوې وه
د شهید داود خان په وخت له نقشه پر ولوده چې دا به جوړ شي هغه شاوخوا خلک د دا وطن ډېر خوشحاله وي چې دا بند به جوړ شي اوبه به ورکړي ځکې به خړوبکي اته د دې سبب بس را وباسي حکومت خو دا دغسې مجمل پات شول خبره بل مخ ته واوښتلې انقلابونه رالی جنګونه رالی عریض دي هغه رز ما ولیدلی د خلکو عرض کړی وو هغه د وطن پنځورو ټولو د ولسوالۍ او د سوراګانو د ګورو تایید کړي چې دغه بند دا نقشه د ډېره وخته د دا بند ولې نه جوړېږي او زه هم د دا طرفدار یم چې دا بند جوړ شي په شرط دې که دولت قوت لري یا جانیان کومک سر کولی شي یا یې پخپله کولی شي دا خو ډېر نیک کار دی د وطن آبادي ده
بل اڅکزای
صاحب د خوار او غریب او بیچاره چې مزیک دلته دی شاوخوا د ګرو د ډیره غټه صحه ده د دې چې تقریبا مور او توایو
کدنوی ده و پرزندردی تیخی ده بودک سه ده غرب و خواته حتا دروغ بامبولو که زمزی که گرد بخورو بکیش
بله تلور پینزه و لسوالی ور بانی خورو بکیش
تسبانه چی اقدام نکیش نه ده خود خلق و گناه نده
پرا همده مسئله بانده نه ده کندهار ده کرن رئیس خبری کوی او نه ده او بلوگوول رئیس اغوی وی چه ده حساس مسئله ده ده مسئله حساسیت پسه که ده او خندونه کم دیده ده بند ده جوری ده پوران ده کم خندونه موجود دی
نه خمس رو را فقط بانی دی دولتی امنیت وساتی روژه دی کار پر شروع کی چه خلق پا باد که یه چه لط نسته چه شه لط یه بندی جوریه دولت او با زخیره کهی او با بانی رزکی خلو بکیزی که خدای تو تکوار کهی برد پا جنگاو باشی مگر دا کندار دا شهر دا خلقو کار دی دا دا ضرورو خلق کار دی که دا خدای او بریزی یا جلانه کار وشی یا انصاف وشی یا دا خلقو دردن و سروی باید بند رو تجور کی
بله 2009 کال کې هم د بند د جوړېدو ژمنه سه و خطرو سپری کار نه دی ور باندې سوی تاسو پولیسي جرګه کې د دې بند د جوړېدو غوښتنه کړې ده یا په دې اړه خپل راغ پورته کړې ده
محترم مشهود تاسو معلومه دي په داسره کې ټول قومونه دي قومي ترکیب دي د هر څه قومي ترکیب او قومي جوړښت قومي فیصله قومي شورا دا در هر شی د مخه اولیت لري ولا کومونه وای چې دا به جوړ باید خلک چې د وخت واکمن دي هغه چې اقدام نکوي نو دا خو د غریبانو زه فکر کوم هکې تلف سوی دي باید کومک ستر وشي باید دا بند جوړ شي حتی افغانستان باید دا وکړي د افغانستان دولت باید دا وکړي باید جانیان دا کار وکړي دا د نیک کار دی دا د خیر کار دی دا د خیر کار نه دی هیڅ شیان نه لري فقط فقط نه ورکوي
بله تاسو خپل ژغ پورته کړی دی په دې اړه
موږ خو عمومي ژغ مو نه دی پورته کړی ځکه چې موږ پوهیږو ژغ ته تکه په وزارت کې عریضې ګرځي او وزارت زراعت و دې ته هغه سپینږي د غوی ما ولو په د جلګې مشورتي کې عریضې راخیستې وې دوی درښکړې وې بالکل یې وروړې وزارت زراعت له وزیر دا دیاتو انتشارت بیا دلتا را نغل مال تیرافی اگر یک دی پکر کم دی خوران پیل دی کتنگ دی دا غا او پا پارلمان که مومومی زغ ندی پرده کری چو ولی دا بند ندیوری
او سگزای صاحب زینو اوریدون کو دا ارغسان لامنیه قماندان سخه شکایتونه کرده دی چه بعد چلان در سره کیوی او خلق ور سره پازاب دی پا دی برخی که با تاسو چو کولی سی دا ارغسان وسیدون کتا
لکه ما در غلسان کماندان تاسو یعنی شهاب روی پردام یو تش خبری دی یو که غلسترامی دی و ها خبری دی چه پامل که باید پیداشتی تمام وز ده پالمانم ناریوی جهانم ناریوی شارونم ناریوی که دلت زورواکی ده اداری پساتی رشوتی هم تا خبر بندی ده خبر که در غلسان دی که ده اسمان دی گرد ده کارونه تی
یعنی ده شکایتون ترتاس پوری هم را رسیده لی دی ده کنده هر ده
شکایتون ما تر نه پا افغانستان کی چی او پر دی اغل را دیلی اما هم اولاد تای ده در اجوه ده سوری کار بیدیلی چی مزناری او چی پا افغانستان کی پساب تی باید ده پساب پرکتی پا افغانستان کی رشوت تی باید ده رشوت پرکتی پا افغانستان کی باید کار والی کار تا وسپارل شی
بله
چې دا خلک وزنه ته غوړي نو دا د وګونه دا نن د وزارت داخلي حدودو امنیت ملي سره خبرې کولې چې پرزند امنیت په تامین شي کیا او طالبان به د امنیت ګډوډ کی کیا زوام چې دی وی خو د طالبانو ګډوډي خو هغه خوشکاره خبره ده ته نه ده او درغه وخت وږي دا د شي دلته زور وخت خپل زور باندې سندخان دکی خپل زور باندې یو سړی پارلمان ته راستي هغه به نه اله سړی
ډېر مننه
چې ډېر مشکلات ستا
بله و ژوندۍ وسه
غوښنه پر مشي
د ولسی جرګې استازي احمد شاه اڅکزی و چې د کندهار د ارغستان ولسوالۍ د اوبو بند درغونې په وړاندې د پروتو ستونزو او ځینو نورو مسایلو په اړه سره خبرې کولې اوس هم د سولې ملي مشورتي جرګې په اړه که څم دغه جرګه تیره سوې خود دې جرګې د احتمالي نتایجو او غیزو په اړه د اوریدونکو غن پیغامونه را رسیدلي
غلام حسن خان کوچای د لوګر ولایت له تاسو سره په تماس کې ما اولم تاسو ته پیغام ثبت کړ او اوس بیا زبروره کیل دې دې الله دې له حال د بلر نو مثال کې د لایک وروره خارجان په افغانستان کې حضور لري او خپل سره چاپیا چې یواز پورز ورور جنگ جګړې روانې دي. هلته د سولې خبرې کېږي. دلته موږ په خپلو سترګو وینو چې په افغانستان کې وروره په هره ورځ جنگ روان وي او د خلکو په کورو باندې خپل سره چاپیا اچوي. نه ګونه خلک وړي په طبقتخانو کې اچوي یا په مابسو کې پراته دي. د دې پوښتنه نه کېږي. نه ګونه خلک په افغانستان کې یا په نورو دولتونو کې د افغانستان خلک په د طالب په نامو یا د القاعده په نامو باندې پراته په بندیخانو کې دي او دوی یوه ګناه نه ده کړې. د دې پوښتنه نه کېږي. وروره هسې په تسو خولو باندې نارې وایي چې وروره موږ سوله سوله راځي. نو دا څره کم سوله به راشي.
زما تاویر د غورما څخه تماس نیسم که زه ثابت اوسي چې یوازینۍ لار د مسله مخالفینو سره روغه او جوړه ده. جرګه بازي او کمیسیون سازي او په یوه او بل کنفرانس کښې برخه اخیستل نور درد نه دوا کوي.
زه عبدالله احمد دی د پاکستان د بلوچستانه خبرې کوم. زما نظر دا دی چې په افغانستان کښې تر ټولو مهم کار دا دی چې باید کرزی له مخالفینو سره صادقانه خبرې پیل کړي. نورې ستونزې لکه اداري فساد دا ټولې د سولې په راتلو سره په خپله حلېږي.
زه رحماني د بغلان ولایت اوسېدونکی یم. دغه د صلح مشورتي جرګه چې ده دا به تر هغه کامیابه نه سي چې دغه زیردخله کسان یا هغه کسان چې دا جرګه برحاله کړې ده او هغوی دا جرګه په مخه بیایي هغوی و اسلامي قوانینو ته غاړه کښېنږدي او د شرعي قوانینو احترام ونه کړي. ځکه طالبان خو د اسلام ټیکهداران نه دي. دا نور مخلوق هم مسلمانان دي. ټوله د افغانستان خلک مسلمانان دي. نو باید دوی هم و هغه شرعي قوانینو ته او د الهي حدودو ته احترام کښېږدي او دا ونه وایي چې دا حدود جاري کول دا ظلم دی، دا د حقوقي بشر نه تیری دی.
غواړم چې د مشتور شورتي د صلح چې د جرګې په خاطر باندې خپل نظر ورکړو چې د صلح هر قدم په افغانستان کښې موږ خیر مقدم وایو، خو بیا کاشکې هغه څوک صلح جرګې ته ورغوښتل شوي وای چې هغه د افغانستان د ملت له منځې وای او هغه محدود کسان او نمایشي کسان چې دولت پاتې دي او هغه تللي د مشورتي جرګې ته، نو د دې څخه موږ امید نه لرو.
زه نثار احمد د مامندرې ولسوالۍ د دکې نفر سره په تماس کښې یم. خدای دې وکړي چې دا د سولې جرګه کامیابه شي. یو طرف نه ورته ډېره توقع امید لرو، د بل طرف نه چې فکر کوه افغانان نن سبا په دې پوه دي. په یو کور کښې چې د یو سړي د چا سره جګړه وي نو چې ورته وایي چې پلار سره دې جوړه نه کوم او زامنو سره دې جوړه کوم او پلار دې وژنه منه، په دغه صورت کښې دا کور جوړه نه کېږي. نو موږ اوس داسې یو چې د انجینر صاحب د اکبتیار سره یا د ملا عمر سره جوړه ونه شي نو څنګه به طالبانو کولی شي چې د سولې په جرګه کښې برخه واخلي او یا ورسره روغه جوړه وکړي؟
ډېر خوشحاله یم. ما یعنې ټول وطنوال سره یو ځای هغو طالبانو سره خبرې وکړي چې کوم دي ستونزې طالبان دي، هغو سره خبرې وکړي، هغه طالبان یې جرګې ته را وبولي چې کوم دي هېواد طالبان دي.
زما نوم اکبرخان باتور زدران د کابل د پانتون د ساختمان د څانګې محصل یم او زه د سولې ملي مشورتي جرګې په اړوند دومره زیاتول غواړم چې زمونږ په لویه پکتیا کښې دا رواج ده د سولې د جوړولو چې هغه کومه ډله د دوه مخالفینو په منځ کښې سوله کېږي نو دوه مخالفینو ته هېڅکله د جرګې مشرتوب دوی ته نه ورکول کېږي او درېمګړی چې څوک وي درېمګړی چې ورته راځي منځ ته هغه د هغې جرګې مشر وي. نو په دې جرګه کښې چې موږ ګورو رباني د سولې د جرګې مشر شوی دی، هغه هم د حکومت سره یو ولاړ نفر دی او د طالبانو په ضد دی. نو موږ هیله لرو د حکومت نه چې که چېرې یو بل کس د سولې ملي مشورتي جرګې مشر شوی وای نو دا به د افغانستان لپاره ډېره ښه.
هغه خلکو به چې جرګې کولې زمونږ په سیمو کښې نو هغوی چې څنګه د خبرو د کولو توان لرو همدغه رقم به یې د عملي کولو توان هم ورسره و، ځکه چې هغو خلکو به په ولسونو کښې محبوبیت لرلوده او خلکو به د هغو د پرېکړو درناوی کاوه او که بیا به چا سرغړونه وکړه نو هغه به یې بیا په سزا رساوه. نو دغه اوس جرګه چې کومه ده، لکه زه د قومونو په صفت خبرې نه کوم ځکه د افغانستان ټول قومونه ورونه قومونه دي او یو د بل د سترګو تور دي، خو ښاغلی رباني صاحب د دې جرګې پرېکړې به ما ته هم یو څه د منلو وړ ځکه نه وي چې دوی مخکی لکه د دغه خلکو سره د طالبانو سره لکه جنگ کړو، نو طالبان چې اوس لاس په ماشه دي هغه به څنګه د دغه جرګې پریکړې ومني؟
خدا خبر چنگ سرگندی شی والا اثر کرے سب زندان کے ناسی ہے سرگندی بکری بولے داخل جان کے سرام خار نے ہم بگا عادت لے رہی ہے طالب سرام خار نے ہم بگا عادت لے رہی ہے خدای دې زموږ په وطن کې سوله راولي، اسلامي سوله. خدای دې دغه بېګای مرګونه ورک کړي. خدای فکر زی صاحب یا حکومت وایي چې وایي طالبان دې خپلې صلاحي پر مځکه کښېږدي او اساسي قانون دې ومني او موږ د طالبانو پرې یو کار وروزګار پیدا کړو. نو دا خو یې د تسلیمۍ معنا ورکوي. نو طالبان که چېرې تسلیمي، دا خو ډېر پر وخته تسلیم شوي وایي. او طالبان دې کار هم نه دي، دغه خپل کارونه لري. نو د دې وطن خلک یې د بېکاري والی نه ده. یو بله داسې معقوله لار دې ورته وسنجي چې هغه یو نتیجه ورکړي. وسلام.
حضرت الله شنواره یم د بغلان ولایت څخه د ټولو افغانانو نه، او غواړم چې د امن جرګې، مشرقي جرګې پرېکړې ته غاړه کېږي او خپل وطن کې ثبات او امن راولي. خدای په امان.
رحمانی د بغلان ولایت اوسیدونکی یم. ما کرزی صاحب ته دا پیغام دی چې دغه غونډو او جرګې ته دې دوام ورکړي، ځکه دا ډېر د حکومت دپاره ډېره فایده لري او د خلکو د ذهنیت د مشکلتیا دپاره دا یو ډېر ښه ګام دی. ځکه په میاشتو میاشتو خلک انتظار وي چې فلانی غونډه جرګه کېږي، په دې کې به نوې لاسته راوړنه وي.
غلام حسن خان کوچای د لوګر ولایت له تاسو سره په تماس کې یم. او زه د دې سولې په مناسبت وروره یو پښتنې لرم، یا پښتنې په دا رقم دي وروره چې دا په افغانستان کې سره کم سوله راشي چې ټول دولتي چارواکي دې کې د سولې جرګې غړي دې کې نه د طالبانو استازي شته او نه د اسلامي استازي په دې جرګې کې ستنه د تر کم سوله راتللای شي.
منظر رحماني د بغلان ولایت د بسکل اوسیدونکی یم. دغه دوا وزیران چې برکنا رسیوی دی، حنیف اکمر او شاغلی امرالله صالح، زما د نظر دا د صلح سره د صلح جرګه چې جوړه سوه د دې سره نیخ په نیغ اړه لري، ځکه چې دا دوه کسان دوی هېڅکله نه غواړي او دا یې نیت نه دی چې په افغانستان کې صلح راشي.
زندان پر چرکین خبر کوم نوم چې کنده او خاص مکانه زه دا غبره رادیو نه تاسو چې د تینا مخکې یو څو د مخکې سره د جمهور کې دا فرمان روغه جوړه مشورې صلح جرګې کې نو هغه کې چې کوم لري جمهور څخه دا خبرو کې کوم بندیان چې د ګناوی مجرمانه په خوش کړی شي، نو دا تاسو ټول غواړم چې دا کوم بندي چې هغه سارنوال یو سنی لیکلې او انسان هغه پسې یو دغه او پسې نه لیکل شي، دا چې هر کسم هغه پسې چې لیکلې دی زه دا پوښتنه کوم غواړم چې رئیس جمهور صاحب کوم بندیان خوشی کوي.
زه عبدالحکیم بلوس د کندوز ولایت علی آباد ولسوالۍ خبره کوم. کوم مشورتي جرګه چې حمید کرزی جوړه کړې ده، خدای دې وکړي چې د اختیار ولري په درو شیانو باندې بحث وکړي او عملي کړي. اول بې ګناه افغانان د کفار پر ګرام شغله کړي، دریم د طالبانو مشرانو تور لیست خې سکري، دریم طالبانو ادرس پیدا کړ او بیا خبري وسره وکړي. فل په سل کې امنیت راځي که داسې ونه شي. د تش په نامه مشورتي جرګه ده، افغانانو سترګو ته خاور اچي. وسلام.
زه عمران خطوی دغه د سولې مشورتي جرګان بلکې د فرمایشي جرګه ده، ځکه دغه نمایندګان هېڅ ولسه د منلو وړ نه دي.
زما نوم شاه محمود دی، د ترکیې څخه خبرې کوم. د افغانستان د سولې مشورتي جرګه د ټولو افغانانو جرګه ده. موږ د خپل خدای څخه جل شانه څخه امید لرو چې دا جرګه 90% کامیابه ده. ټول افغانان ته پکار ده چې د نورو د ګټو دپاره خپل وطن برباد نه کړي، د خپل عقل ته کار واخلي.
دغه مشرقي جرګې په بابر باندې زموږ شلمندیانو نظر دا دی چې دا کوم حالات چې په هلمند کې روان دي، نه خارجي چې دا د مشکل د حل نه ده، زموږ د مشرانو څخه خصوصا کله څخه زموږ د خپل او کشمیر کوم او شافري پښتو ورپاتې کې دا مشکل د سر شګلار چې دی حل کې.
زه پاری عبدالقادر وزیروان خپل پیغام د کابل مشورتي جرګې ته سپارم. هغه داسې چې کرزی وي چې د طالبانو سره صلح کوو او رامبلګرس وي چې جنګ ته اړتیا ده، چې تر څو د بین الملل په چوکاټ کې د طالبانو او د القاعدې سره صلح ونه شي، دربدري او د وینو تویول به همداسې روان وي. وسلام.
پښتانه پتی سالاو کې چې دا په دې کې ملياري نه د افغانستان مشکل حل کیږي، ځکه د پاکستان خو کې د افغانستان خو کې دواړو خو کې د پښتون په کور وردل.
زه عبدالکریم د جرګینه خبرې کوم. زما عرض و امید کړی ته دا دی چې متحد جبه یا اپوزیشن په جرګه کې برخه نه اخلي، بلکې د اپوزیشن عسكر سپیشل فورس هغه خلک تعجیزوي چې پښتانه وي د ولایت څخه راغلي. ما په خپلو سترګو ولیدل نو تا خلک راغوښتي دي د مشروطي جرګې لپاره که د تعجیز لپاره.
د کرزی د مشروطي جرګې اصلي هدف بدانه وي چې دا د ځان او خارجي قواو لپاره یو دلیل وګرځوي، چې د افغانستان د خلکو نمایندګان په دې نظر دي چې خارجیان دي تر هغو پورې دلته موجود وي تر څو چې حالات سمیږي، او د دوی اصلي مطلب دا وي چې د خارجي قواو یرغل ته مشروعیت ورکړي. مننه.
دین باندې دا خبره عملي کړې په عمل کې دی. یو چا تور څو وړي وای چې تاسې راسي طالبان ورونو مشته سره ورونو دې نه کوي، د شر د تاسې راسي پر دې ځای باندې خېل چې مشته سره سرخان په لوټه غر باندې سره خېل او مفاهمه سره وکړو او سر سره خلاص کو. نو دې په دغه ورځ باندې دغه قانون پر ځان باندې عملي کړی چې اول یې دغه ویل وای چې چاته باندې دي بالا نور کندیان او اعتماد نصر زیر او نیازار او دوه دا خبر عملي کړی چې د ټول مبسوط دروازې خلاصې دي، هیڅوک لا په بندوق په جلخانو په مبسوط کې نه ساتو.
د ازادي اوردونکو پروګرام د پښې بوته نږدې سیویو تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارم.
شمد غم ناچے جدارا نہ جانا دے زما دستر گناہ دوخ خدا باران دے مڑ بشمد غم ناچے جدارا نہ جانا دے مڑ بشمد غم ناچے جدارا نہ جانا دے جدا سنم خدای خبر تر سو بوی خدای خبر تر سو بوی او لا 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 سترنا لگے شما سما ساتھ جانا دے مڑ بشم غم ناچے جدا رن جانا دے سما دستر گنا دوخ خدا باران دے مڑ بشمد غم ناچے جدارا نہ جانا دے مڑ بشمد غم ناچے جدارا نہ جانا دے د زمانه ظلم بل زمینی ور پما ګور تو زغ شلو دغکل کور پما دغکل کور پما لا 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 وی شما حلدا نور ژوند نگران دے مړ پشنت زمنا چه جدارا نه جانا گنا دوست خدا بارا دے مڑ بشم تم ناچے جدارا نہ جانا دے مڑ بشم تم ناچے جدارا نہ جانا دے لارا 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 کبم گلات چا دا وختونه تیر بشی